ایران به راتلونکو نه د افغانستان د وضعیت پاړه سیمایز ناسته جوړه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د ګوندیو او سیمې د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي دا ناسته له ګوندیو هیوادونو او نورو سیمایزو لوبغاړو سره د مشورو پایله ده او هیله څرګنده کړه چې دا ابتکار به د همکارۍ په پیاوړتیا او د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه په وینا ناسته به په تهران کې ترسره شي او په کې به د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې ځانګړي استازي ګډون ولري. دا ناسته د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ له څون خطو وروسته جوړیږي. اروپای ټولنې د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیه او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ته 25 میلیونه یورو ورکړي. دا مالی مرسته به د خوړو د نړیوال پروګرام له لارې ولګول شي څو د افغانستان د ځایي خوړو سیستمونه پیاوړي کړي. ډبلیو اف پی د مرستې هرکلی کړی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې سږ کال نږدې 23,000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی چې ارزښت یې 500,000 ډالر دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا د پنجشنبې په ورځ کورنیو رسنیو ته ویلي چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې او بیا دوی هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عربي اماراتو، روسیې او یو شمېر نور هیوادونو ته انار صادر کړل. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته له افغانستان سره ټولې سوداګریزې لارې بندې کړې دي. د چارې نه یوازې دا چې افغان سوداګر بلکې په پاکستان کې هم سوداګر او بزګر ډېر زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنر د میانمار پر یو روغتون تر سره شوی بریټ په کلاکو ټکو وغاند او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. والکر تورک پرونو ویل چې دا سی پی کی په جنگی جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشمې په ورځ د میانمار په لویدیس کې د راخین په یالات کې پر روختون هوایي بریدو شو چې لعمل یې لکتر لګا درې ډیرش کسانو وژل شو او شاوخوا شل نور ټپیان شو. فرانس پریس اجانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړی چې له 2021 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړي او واقع خپل کړی دی، کال په کال یې پر ملکیانو بریدونه زیات کړي دي. او ټاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبو لیگ مسابقې دوام وکړي. په دې لیگ کې چنن پیل شو. د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنچیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیان لوبډلو برخه اخیسته ده.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم اوریدونکو، په د وروستیو کې د افغانستان په سړو سیمو کې د خوانځیو کرنۍ آزموینې پای ته ورسېدې او تازه د خوونکو او زده کوونکو ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. زده کوونکي پر خپل ځای دوی به د ژمي پر مهال خپل ژمني کورسونه تعقیبوي یا هم خپل ولایتونو ته ځي او په نورو بوختیاو به ځان بوخت ساتي. خدا چی خوونکی په ژمی کې څه کوي، څه ډول بوختیاوي ورته په نظر کې نیول شوی، پر تدریس سربېره د خوونکو د ژوند نور رنگونه څه دي؟ په افغانستان کې تل د خوونکو د ژوند په اړه شکایتونه کیږي. خدا چې ژمی د خوونکو لپاره څه ډول موقع ده، څه ډول کارونه کوي، د خوونکو د ژوند رنگونه څه ډول دي، په همدې اړه نن په خبرونه کې در سره خبرې کوو. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ، خو مخکې تر دې درته د خپل خبرونه دوه درانه میلمانه معرفي کوم. موږ سره په کابل کې یو خوونکی وفي الله عابد میلمه دی او دغه راز په کابل کې یو بل خوونکی ښاغلی نادیه مومندیار. تر اوسه میرمن مومندیار خبرونه ته نه ده یو ځای شوی، وروسته به خبرونه سره راشي. استاد عابد وصل دی له استډیو سره. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د خوونکي پر رنگ لمونږ سره د ژوند پر رنگ مونږ سره نظر شریک کړئ، د استډیو د تماس شمیره درته اعلانومه. کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او مونږ سره د خوونکو د ژوند په اړه خبرې وکړئ. د استډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 5 0 راځي چې له ښاغلي عابد سره خپلې خبرې پیل کړو. عابد صاحب، ستړي مشئ، نن سبا ژمنې رخصتۍ پیل شولې او خوونکې زده کوونکې به تقریبا په درې میاشتې رخصتۍ باندې زی. اما د خوونکې د ژوند په اړه کلک زره تمرکز وکړو. معمولا د دوی د ژوند یادونه چې کله کېږي په افغانستان کې نور سره ترڅنګ د ستونزو اقتصادي مشکلاتو یادونه هم کېږي. څه دی د خوونکې ژوند په افغانستان کې؟ څه ډول دی له اقتصادي پلوه، له ټولنیز پلوه، او په ژمي کې د دوی لپاره بوختیاوې څه شی دي؟
السلام علیکم و رحمت الله. جناب لودین صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو او نړیوالو سلامونه او درناوی. په دې لاره چې ټول جوړ وروغوي د افغانستان له کڅوړنګ چې تاسو وویلې او استادانه په اون استادان بل په خصوص هغه استادان چې افغانستان کې ژوند کوي او د تدریس چارې په مخ وي، زیات مشکلات لري. واقعا استاد په ټول دومره وخت کې چې افغانستان کې تدریس شروع شوی دی او معرف وده کړې ده، نو استاد ته چندان توجه نه ده شوې. استاد ژوند د ستونزو سره مخ دی. تر ټولو اهمه ستونزه د استاد اقتصادي مشکلات دي. استادان ته په مکتبو کې چې تدریس کوي دوی ته په کافي اندازه حق زمان نه ورکول کېږي، او دا قدامه کومه قدامه چې دوی ته ورکول کېږي د دوی د امرار معیشت لپاره کافی نه ده. دوی خپلې ستونزې نشي حل کولی. نو څنګه کېدای شي چې استاد کم معاش باندې کار وکړي او دا یو شمېر ستونزې ولري؟ څنګه او په کور کې کورنۍ کې مشکلات ولري، اولادونه یې همدارنګه اقتصادي ستونزې ولري، نو کوم آرامش چې دی لري نو نشي کولی چې دی خپل ژوند سر ته ورسوي.
بله، او خوونکې چې دی په ټولنه کې مقام ډیر لوړ دی، ځکه همدغه خوونکې دي چې د ټولنې کدرونه روزي. د ټولنې ډاکټر، انجینیر، عالم، پروفیسور، دا ټول همدغه د خوونکې په مټ باندې روزل کیږي او بیا ټولنې ته د خدمت باعث کیږي. یعنی هم په اسلام کې هم په ټولنه کې د خوونکې مقام ډیر لوړ دی. څه فکر کوئ ولې د کلونو په اوږدو کې له تیرو لسیزو راهیسې مثلا چې په افغانستان کې ښوونکي راځي او تدریس کوي، یو وخت د ما یاد دی چې 2.5 لک شاوخوا ته د ښوونکو شمیر رسید، اوس شاید کم زیات شوی وي ځکه دقیق شمیرې نسته. څه لامل دی چې په دغو لسیزو کې د ښوونکي د ژوند د ښه کېدو لپاره کار نه دی شوی او ښوونکي لا هم کنیمه ورځ تدریس کوي، نو نیمه ورځ بدای په دوکانداری کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بزګرۍ کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بڼوالۍ کې تیروي، او سبا ورځ چې دای کله بیا تدریس ته ځینو دای به تدریس ته ډیر آماده نه وي ځکه د سره به د پرون ورځې ستړیا ملګري. یعنی ښوونکی نشي کولای چې سل په سله په هغه خپل تدریس باندې تمرکز وکړي، ځکه د ژوند چارې، د ژوند هغه ستونزې، ناخوالې دای نه پرېږدي چې دای په خپل کار باندې تمرکز وکړي، دای په خپل تدریس تمرکز وکړي. دای مجبور دی چې ځان ته یو بل بوختیا هم پیدا کړي که غواړي چې ژوند یې او سادي مختلار شي له مالی پلوه. څه فکر کوئ ولې د خوونکي له ژوند سره یو ځای سړي ته د کړاوونو، د ستونزو او نورو خنډونو تصویر مخته راځي؟
بالکل همداسې لکه څنګه چې تاسو وویل، استادم د ټول تاریخ کې اول خوب نظامونه چې راغلي استاد ته خاص توجه نه ده شوی معرف ته. نو موږ تاسو که چیرې مترقي هیوادو ته نظر واچوو په هغه کې هغه ډېر ترقي کړی ده، ځکه د هغو حکومتونو نظامونو معلم او معرف ته ډېره توجه کړې. اما په افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نه ده شوې. او بل لامل دا ده چې استادان هغه مسلکي روزنې نه دي لیدلې. موږ تاسو په سیمه منطقه کې او په ټول هېواد کې استاد صحیح کار نه دی ورته شوی، استاد باندې کار نه دی شوی، هغو ژوند د تامین په خاطر باندې دولت چندان توجه نه ده ورته کړې. نو همدغه لاملونه دي چې استاد نشي کولی صحیح تدریس وکړي او صحیح هلکانو سره خواري او زحمت وباسي.
ښه، او عابد صاحب، دا صحیح ده چې ستونزې ډېرې دي. د ژمي په اوږدو کې د ښوونکي ژوند په افغانستان کې څنګه دی؟ ځکه اوس دغه د ژمنۍ رخصتۍ پیلې کې ممکن ستاسو هم ژمنۍ رخصتۍ پیل شي. په ځینو ښوونځیو کې البته ژمنۍ رخصتۍ یو څه متفاوتې وي، خصوصا په مرکزونو کې، د ښارونو په مرکزونو کې. هلته ښوونکي د ژمي په مخه کولی شي چې مثلا په خصوصي کورسونو کې تدریس وکي او هغه خپل ګټه وټه وکي او خپل ژوند مختبوزي. اما په ولایتونو کې په لرو پرتو سیمو کې بیا د جمی په مخ باندې خون کې رخصت وي په کور وي، څنګه هغه ماشونه په جمی کې هم رسیږي او که رسیږي هغه اندازه کنه کمای پکې راځي؟ د جمی په دې درې میاشتو کې د خون کو بوختیاوي اومدات سی په افغانستان کې
دقیقا جمعی که خو استادان در این میشه رخصت یا استادان چی جمعی که رخصت این وی دست خواست مصرفیت نشته واسه کار دا و چی دولت خانه معارف وزارت استادان بکاره ده ظرفیت الوروالی بخاطر بانه بعضی سمیناره نجور کری وی سو استادان چم دوشی و ایرانگی کال تلاتون که ونیست کال بخاطر بانه ناغه شان نشته او استادان او بل خو په لری پرتو سیمه کې او افغانستان کې خو ژمه ده یخ دی او دغه یخو کې استادان ته خاص کار نمی دست استاد کوری نماغه کم ماش چه مخ که ورطا وزا شوید اما اغا ماش ورطا رسیگی اما پا وقت نرسیگی ورطا یعنی ویوانی ما میاش ورطا دی او مربوطه میاش دی ماش ورطا ورکیگی نو مشکلات استادان لری بوده بخه کی.
او په وړ کېم دغه سي چې ماشونه زندګي او د خپل ژوند یو رنګ راته وای کله چې ماش زکه موږ خپل دغه کوم کسان چې په دې عامه خدماتو کې کار کوي هغه ژوند داسې جوړ دی چې کماش ته یو ورځ دوه ورځې هم زندګي نو هغه ژوند ورسره متاثر کیږي زکه چې هر څه په دې ماش باندې یو ډول تړلی دي، خصوصا په افغانستان کې مثلا له دکاندار نیولې تر نانوایه پورې مثلا تر کلیواله پورې ټول تاسو سره هغه د ماش په اساس چلان کوي کړه دکان سودا هم راوړي ورته وایي مثلا سودا راک په پور باندې خو په دغه تاریخ می ماش راځي یا کله نن وایي ډوډۍ راوړي یا که مثلا کومه بل چاره کوي کوم بل څه پیری او کله چې ماش زندګي بیا نو په کلی او کور کې درته ژوند سختي کې ځکه پور وړي بلتا پور غواړي هغه قرضدار به درنه دکاندار به درنه پور غواړي او تاسو سره به ماش نه پیسې بنئ کوم وخت تاسو راغلي چې خپل ژوند مثلا متاثر شوی لدینه چې ماش یا تنخواه زندیدلې وي؟ البته دا فرق کوي هغه خون کې چې مثلا په مرکز کې تدریس کوي په کابل کې تدریس کوي لکه تاسو ممکن تاسو مثلا ډیر دغه ترخه تجربه نه ویلې، اما هغه خون کې چې په اروزګان کې یا مثلا په بدخشان کې یا په هرات کې یا مثلا په یو بل لري پرتې ولسوالۍ کې په پکتیکا کې تدریس کوي شاید هغه له دغه ترخو تجربو سره مخ شوی وي. کله چې کورنۍ ولري ماشومان ولري او ماش زندګي ژوند څنګه ورسره مخ ته ځي؟ آیا داسې تجربه تاسو هم کوم وخت کتلی چې ماشونه مو د میاشتو په مخه یا لږ تر لږه دیونه یو په مخه زندیدلی وي؟
او بالکل دقیقا داسې ډېر ځله پیښ شوي دي چې موږ ماش زندیدلی دی او ماش په وخت نه دی رسېدلی، موږ دوکاندار نه او د کورې کرایې والا نه موږ بخښنه غوښتې ته ورته ویلي دي چې موږ د میاشت کې ماش ودرلېدلو تاسو موږ ته لږ صبر وکړي. داسې شوي دي واقعا هر وخت کېږي کله کله
او څه فکر کوي ښوونکی ولې مهم دی؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ملاتړ وشي؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ښوالي ته پام وشي؟ ځکه په نورو هیوادونو کې تاسو مخکې یادونه وکړه مثلا که په اروپا کې وګورو په بریتانیا کې وګورو د ښوونکي معاش د یوه انجینر له معاش سره، د ښوونکي معاش د یوه ډاکټر له معاش سره، د ښوونکي معاش مثلا د کمپیوټر ساینس د یوه فارغ له معاش سره ډیر تفاوت نه لري. حتی په ځینو مواردو کې بعضی معتبر ښوونځي چې دي، بعضی معتبر نور تعلیمي بنسټونه چې دي، که ته په هغو بنسټونو کې یا په هغو تعلیمي ادارو کې د ښوونکي دنده ولري ماش دی ممکن تر ډاکټر او انجینر هم خوي. البته ډیر سټانډرډ نه دی، فرق کوي، تفاوت کوي، اما په افغانستان کې بیا که وګوري تفاوتونه ډیر موجود دي ماش په برخه کې، خصوصا په تیر جمهوریت کې. البته اوس ماته ډیر دغه دی ماشونو درک نه لګي مثلا یو انجینر یو جای کار کوي یو لک افغانۍ ماش اخلي، اما ښوونکی لس زره چې تقریبا لس برابر د ماش کموالی دی د ښوونکي. څه فکر کوي ولې د ښوونکي ملاتړ مهم دی؟ ولې د ښوونکي اقتصادي ژوند مهم دی؟ که چیرته یو ښوونکي ښه اقتصادي ژوند ولري ګټې څه دي د ټولنې لپاره؟ او که اوس غوندې یا د تیرو لسیزو غوندې ښوونکي له ناخوالو ډک ژوند ولري زیانونه څه دي؟
دقیقا استاد لودین صاحب زیان نه خو ډېر لري کله چې استاد په اقتصادي لحاظ ژوبل وي نو هغه نشي کولی چې په صحیح توګه تدریس وکړي. نو کله چې دی سند کې شاګردانو مخکې تخته کې دري نو هغه نشي کولی چې موضوع سمه رایه کشي ځکه فکري تمرکز نه لري سم. نو دې خاطر دولت باید ورته ډېره توجه وکړي، بخصوص هغه معارف وزارت او دی استاد ژوند ته چې استاد ژوند ښه وي آرام وي نو هغه وکولی شي سبا راشي سند کې شاگردان ته په صحیح او سمه توګه هغه موضوع رایه کړي. او استاد ډېر مهم دی په ټولنه کې که چیرې موږ فکر وکړو کوم کادرونه کوم انجینران کوم تکړه ډاکتران او اقتصاددانان او همدارنګه په نورو برخو کې چې خلک روزل شوي د لیدلي دي نو دا ټول د دې تشا یو مربي موجود دی، حتما یو لارښود دی چې هغه استاد دی. نو استاد ډېر مهم دی چې استاد نه وي ټولنه د بدمرغۍ سمخ ده، ټولنه د بربادۍ سمخ ده. نو استاد ته باید ډېره توجه وشي.
بله، او په افغانستان کې کلک زر الله هم تم شو د نورو دولتي مامورانو د ښوونکو ترمنځ آیا کوم تفاوت موجود دی کنه؟ د ټولو دولتي مامورانو معاشونه هم داسې دي لکه د ښوونکو معاش، او که داسې وي چې د ټولو دولتي مامورانو معاش یو شی وي له ښوونکو سره ډیر خاص تفاوت نه وي، بیا به فکر نه کوي چې د ښوونکو له مسلک سره به د خلکو لیوالتیا کمه سي؟ مثلا یو شاګرد په ښوونځي کې یا یو زده کوونکی د ښوونځي کې د کانکور ازموینه مخته لري، شاید دای به ډیر تکړه وي، دای به د تدریس ډیر ښه وړتیا ولري، اما دای به د ښوونکي ژوند چګوري وای به نو چې زه کچیرته ښوونکی سم زما به هم دغه اقتصادي ژوند وي. څه فکر کوئ دغه مسله څومره ځوانان زړه توري کوي له دې نه چې دوی ښوونکي شي، څومره زده کوونکي زړه توري کوي؟ اما کچیرته د ښوونکي معاش ښه وي، امتیازات ښه وي په ټولنه کې ورسره په درانه سترګو ورته وکتل سي، نو شاید د مسلکي ښوونکو شمیر هم زیات شي. هر زده کوونکی چې په ښوونځي کې ښه ځلیږي هغه به غواړي که هر شاګرد نه غواړي لکتر لګه یو لویه برخه به دوی غواړي چې دوی غواړي ښوونکي سي، ځکه په تدریس کې هم دنیوي ګټه ده هم اخروي. نو دغه مسله څومره د ځوانو زده کوونکو پر ظاهر باندې منفي اغېز کوي چې دوی په ټولنه کې د حکومت لخوا د دولت لخوا سم له هر کلی سره له ملاتړ سره نه مخ کیږي؟
د فکر نام ده چې د لدین سپ هر فتو سویل نو که چیرې دولت او توجه ونه کړي او ماشي یو څه زیات نشي نه اتو هم دا نه غواړي چې ورسته کې نه چې دای څنګه خوري پیږي او پانزینا نو دای په نه غواړي چې استاد یو کې نه استاد سبا قدر سترګو کتل شي. افغانستان کې متاسفانه استاد سره چندان توجه نکی، نو همدغه علت چې خلک ټولنه پاس پاتې ده. کله چې موږ تاسو استادانو کله چې خپل معاش نه ځورېږي چې معاش مې کم دی هغې صحیح خواري هم نه کوي شاګردانو سره، نو هماغه وي چې موږ دولسم سیم شاګردان دولسمه فارېږي په چندان شي باندې نه پوهېږي او ضعیف وي په هغه کې کانکور کې هم پاتې وي. بالاخره چېرې استاد ته ای توجه شي، په استاد کار وشي، استاد په ظرفیت کار وشي، دولت ورته توجه ولري، نو هغه شاګردان ان شاء الله ودې دی راتلونکي.
بله، کور ودان عابد صاحب سلامت اوسئ. کله چې د ښوونکو یادونه کوو، د ژوند یادونه کوو، په خو ورسره په جمهوریت نظام کې د نړیوالو مؤسسو له خوا ډېر مرسته کېدله. مثلا یو وخت زما یاد دی چې یونیسف د ښوونکو لپاره ډیر په زړه پورې پروګرامونه درلودل، ډیر ښه بوختونکي پروګرامونه یې درلودل، روزنیز پروګرامونه، سیمینارونه به وو په ورځو ورځو په اونیو، مثلا په پلازمینه کابل کې جوړېدل، بیا له ولایتونو نه هم ورته ښوونکي راتلل. هغه سیمینارونه داسې وو چې هم یې روزنیزه بڼه درلوده، هم تقریبا یو ډول تفریحي بڼه ښوونکو ته درلوده. مثلا یو ښوونکی به وو په پکتیکا کې به کلونه تدریس کړی وو، اما کابل ته به راوغوښتل شو. یو ښوونکی به وو په هلمند کې کلونه به تدریس کړی وو، کابل ته به راوغوښتل شو. مثلا داسې له بدخشان او نورو لرو ولایتونه هم به ورته تفریح کېدله، انې هغه د لارې مصارف ورکول، هم به دلته مثلا درې یا څلور شپې چې په کابل کې ورته به د شپې لپاره ځای ځایګای په نظر کې نیوه، یو څه د لارې کرایه او نور مصارف هم ورکول. دا سی ویل کیږي چې اوس هغه ملاتړ هم یو څه کم شوی دی، یو څه پیکا شوی، کمزور شوی. که څه هم دی خون کې پتوګه به تاسو ته سخت وي چې دا غسرہ کو لګوي، ځکه دا خود معرف وزارت مربوط کیږي. اما فقط غواړم پوښتم چې د نړیوالو خوسند ملګرو ملتونو یونیسف د دوی ملاتړ څومره مهم دی د خون کو ژوند، او دوی څومره کولای شي چې د خون کو ژوند بدل کړي؟
نو مرسته دې ټولانو په خصوص تاسو یاد غوښنه وکړه یو څه فون د سينور خیریه مسو ټولانو چې افغانستان د هر کشور سره کومه کنه کې کار واخش کی دي. کومک ډېر مهم دی، ډېر ضروري دی. نو لکه تاسو مخکې یاد غوښنه وکړه چې بعضي استادانو کابل ته دی یا موري نظام وخت کې راتلل کابل کې دی، استادان دپاره به دولت یا مؤسسو این لحظه که بیشکار کابل و مسئول دیت کار سمینار نیول هم دست شو نوهای بچه سمینار و توانی و سمینار با هم روزانی زود استادان و ظرفیت بیم تاثیر کابل و تستنگ بی استادان تا که زمان ور کابل چه در من استادان دی اقتصادی برخه که مرست و سرکی دل و در و استادان پا دیخو خی دل و استادان با تقدیر دل است.
او اوس داسې سرک نه لګیږي تاسو چې په دې کابل کې تدریس کوي لڅو کلونو راهیسه، آیا داسې کوم وخت راغلی چې تاسو ته مثلا کوم سیمینار جوړ شوی وي، د روزنې پروګرام درته جوړ شوی وي، تاسو هڅې سټایل شوی وي، تاسو کارونه سټایل شوی وي؟ سیده چې خوانځي به دا کار کوي، ځکه د خوانځي خو دغه کار د خپل خون کې و نازوي په یو ډول، اما نړیواله موسسه، نړیوال بنسټونه، حکومتي بنسټونه، غیر حکومتي بنسټونه، د دوی ملاتړ، د دوی هر کلی، د دوی په اصطلاح ناز خون کوته، دا هم ډیر مهم دی. تاسو خپل داسته شاهدان یې په کابل کې
تر اوسه پورې خو موږ ته داسې کوم پروګرام نه دی جوړ شوی دی دوه درې څلور کالو پرځ کې چې موږ د یادې خوا نه کوم طرف نه تخبیر شوي وو او یادې کوم روزنیز پروګرام راته نیول شوی داسته نه دی شوي تر اوسه.
او څومره مهم دی فکر کوئ که ستاسو کارونه وستایل شي؟ ستاسو نه یوازې هدف مې چې کله ستاسو وایم ټول ښوونکي دغه دوه دوریم لکه د معارف کارکوونکي چې وخت یادې دل فکر کوم چې لویه برخه هم د ښوونکي وو، د دوی د کار ستاینه، د دوی قدردانی کول، د دوی کار ته د قدر په سترګه، په درنه سترګه کتل، دا څومره مهم دی او څومره د ښوونکو پر ذهنونو باندې مثبت تاثیر کوي؟ او دا څومره مهم دی فکر نه کوئ چې دا یو لوی تشه ده په افغانستان کې؟ مثلا تاسو وایئ چې په څو کلو کې داسې کوم پروګرام شاهدان نه یې چې تاسو دیالته یا ستاسو هڅې دیالته ستایل شوي وي، یا ستاسو هغه زحمتونه، ستاسو هغه زیان زیار چې ګالی د هغه قدردانی شوي وي؟ فکر نه کوئ دا یو لوی تشه ده رواني پلوه لږ تر لږه د ښوونکو چې ژوند دې که له اقتصادي کړاوونو هم ډک وي، ژوند دې که مثلا له مالي ستونزو هم ډک وي، اما کله چې دا استایل کیږي، کله چې د ته یو ستاینلیک ورکول کیږي، یوه ډېره بله وړه ډالۍ ورکول کیږي، ممکن له رواني پلوه د ده په ژوند باندې مثبت اغیز وکړي او د طلا انرژي ورکړي چې هغه خپل چارې د تدریس سره دی چې ستونزې هم لري دوام ورکړي، جاري وساتي.
دقیقا هم داسې ده، دا کونتاکت دود چې دی دی و طولنه دی و نها دی خوانه چې کوم تقدیر کیگی آقا خواکن با دیوان استاس پشاله کیگی با دیوان کله استاس تقدیر شی هم پا مادی لحاظ هم پا معنوی لحاظ استاس دیر نخواقه احساس کری و استاس دیر تشویقی گی ترسو خود اخبال وزیفه پستایی و منظام توی اصار تاوره سری دا خو دیر اخا چرا داوری خکار دیچه استاس تقدیر شی او استاد و نازول شی.
بله
سمه
علي سمه یو بل موضوع متاثر راپورت کوم، زموږ بل ملمنه لبد مرغه چې خبرونه سره نه ده روخ شوی، ورسته به موږ بیا یو بل مرکا چې د دې پروګرام نوړاندې ثبت شوی هغه خبره کو. تاسو ډیر وخت نه نیسو، شاید داسې 15 دقیقې لاست قنور تاسو موږ خبري وکړو بیا ورزو د بحث بل برخه ته. په افغانستان کې د خوانځي او مدرسو ترمنځ یو ډول واټن لیدل کیږي، سره له دې چې دواړه روزنیز تعلیمي مرکزونه دي، اما یو ډول نن سبا کې داسې دي چې په ځینو ځایونو کې مثلا د خون کې قدر سته، اما د مدرسې یا د دارالعلوم د خون کې قدر نشته. ځینو ځایونو کې بیا برعکس ده، مثلا د خونځي خون کې قدر نشته، اما د دارالعلوم یا د مدرسې د خون کې قدر شته. دغه توپیر څومره جواد دی یا دغه توپیر څومره نن سبا محسوس دی؟ خصوصا نن سبا چې د طالبانو حکومت دی، مثلا دوی یو څه ډیر مذهبي دی نظر نورو پخوانیو حکومتونو ته، دغه مسله څومره د پام وړ ده؟ آیا هیڅ کړی مو ده چې د یو دارالعلوم ښوونکي سره ښه چلند وسي، د هغوی ډیر ناز واخیستل سي، د هغوی ډیره قدردانی وشي، نظر دې ته چې یو ښوونکی دی په یو بل لیسه کې په ښوونځي کې تدریس کوي؟ ځکه پخوا ما داسې اورېدلی وو، البته راپور نه مو درلودل، چې په ځینو ولایتونو کې د ښوونکو معاش نه و رسېدلی، اما د دارالعلوم معاش فکر کوم د معرف له بل ادارې نه به ورزي، شاید له عین ادارې یا له عین کوټ نه به هغه معاش نه ورزي، له عین بودیجې نه به هغه معاش نه ورزي. د دارالعلوم د ښوونکو معاش ور رسېدلی و، اما د ښوونځیو د ښوونکو معاش نه رسېده. دغه توپیر څومره محسوس دی او څومره اړتیا ده چې دا توپیر له منځه لاړ شي او یو سرګه باندې وکتل شي؟ که هغه عالم دی، که هغه ملا دی، که هغه د دارالعلوم ښوونکی دی، که د پانتون ښوونکی دی، که چیرته د ښوونځي ښوونکی دی، د دې ټولو ترمنځ توپیر ونه شي او ټول ته په یو سرګه او په درانه سرګه وکتل شي؟
بالکل دقیقا تاسو ویلې، دا متاسفانه دا فرق موجود دی. ځینې ځای کې موږ هم محسوس کړی دی اوس وخت کې دا مدرسې او دا مکتب عصري علوم او دینی علوم ترمنځ لسې یو رقم نه اعلان شوې جګړه باندې داسې دا یعنی د مدرسې یو شاګرد یا متعلم د عصري مکتب متعلم ته داسې چندان اعتنا نه لري، یو بل ته داسې په خار نه ګوري. نو دغه شته دی، دغه توپیر موږ احساس کړی دی او محسوسوي. نو او بل دغه تاسو چې ویلې چې مکتب کې استادانو د دیني علومو برخې استادانو معاشونه په وخت رسېدي، دقیقا دا کار هم شوی دی او کېږي، اما د استاد معاش بیا څرګندېږي، دا خبرې شته دي.
بله، او د معارف د ښوونکو او د پانتون د استادانو چې هغوی له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت وي، د هغوی هغه امتیازات له هغه آدرس نه ورکول کېږي، د دوی ترمنځ هم تضاد ساتل سوی د افغانستان په ټولنه کې. همدا اوس چې ما ته خبرې کوو، ته د ښوونکو په توګه دنده ترسره کوي او یو کس مثلا د پانتون استاد وي، ته په ښوونځي کې تدریس کوي، هغه په پانتون کې تدریس کوي، شاید ستا چاره، ستا کار، ستا زحمت نظر د پانتون استاد ته ډیره وي، ځکه ته مثلا تر ډیره لا ترس کلنو ښکته زده کوونکو سره د سارو کار دی، چې د هغوی تدریس، د هغوی کنټرول، د هغوی نظم او انضباط درنه چاره ده. نظر دې ته چې کته مثلا لا ترس کلنو پورته کسانو ته تدریس وکي، ځکه ترس کلنو پورته چې دی هغوی یو څه په ژوند کې منظم وي، یو څه مثلا ټولنه کې په اصطلاح عمرونه خوي، له فکری په لوه هم په خښوي وي، کته تدریس کې په هانتون کې او کته تدریس کې خوانځي کې، شاده خوانځي تدریس یو څل انجمن وي، یو څه ستونزمن وي، اما بیا هم په مالی امتیاز کې لبد مرغه شي، تضاد لیدل کېږي. څه فکر کوي د دې تضاد لامل څه دی او دا تضاد څومره اړین دی چې لمنځه یوړل شي؟ د پانتون سیده د ډیره خبر ده چې د پانتون استاد ته خه مشور کول سي، خه قدرې وشي، اما د خوانځي استاد ته هم باید لکتر لګه ک ډیر ماش نه ورکول کیږي، نو د پانتون له استاد سره خو باید مساوي ماش ورکول سي.
دقیقا هم داسې ده لکه تاسو چې ویلې، د مکتب استاد او د پانتون استاد خو ډېر فرق لري. پانتون کې هغه چې کوم محصلین دي او زده کوونکي درس وایي، نو هغه یې د سن په لحاظ او د عقل په لحاظ او د انضباط په لحاظ ډېر فرق لري. واقعا په مکتبو کې تدریس کول سخت دي، استاد یې کار او استاد ډېر خسته کیږي. نو متاسفانه دا فرق په معاش کې شته دی، نو هیله ده چې د ورته کې توجه وشي او د مکتب د استاد معاش هم یو څه جګ شي، تر څو پورې استاد هم مکتب کې ډېر خسته کېږي او ډېره خواري غواړي. د اتلس کلن کار ته ماشومو هم تدریس کول واقعا لاجبانه کار دی.
او عابد صاحب، تر اوسه په ښوونځي کې ستاسو رتبه جګه سوی کنه د خونکې رتبه نشته خو سند خوانځي د خونکې د استادانو رتبه شته علمي رتبه جګي کې بیا نو په یو ډول مالی ګټه هم ورتلري مانوي ګټه هم ورتلري دغه د خونځي د خونکو د رتبه په برخه کې کوم کار شوی د معرف د وزارت له خوانه کنه په خونځیو کې علمي رتبه نشته او ټول خون کې کاغه مثلا ماستری رتبه لري کاغه مثلا لسانس وی کاغه دولسم ټولګي یا دارالعلوم نه یا دارالمعلمین نه فارغ وي د ټولو یو ډول حقوق دي
د خیان مو د ماشو کې خو څه فرق شته یا د بل رتبه خبره شته سو وکړه رتبه ام مغری فرق لري په خو جمهوریت نظام کې استاد به کله چې نوای استخدام دلو شپږم بس کې وو شپږم بیا یو کال وروسته به ارزیابي راتلله بیا به دوی یو قدم اوچتولو او بالاخره به په معاش کې مثل تغییر راتلله دوه سوه درې سوه داسې بیا نو وروسته هغسې قدم د جګولو یعنی داسې قدم به یوه ته تللو دوه ته به ته داسې کته تلل هغه د قدم بس د تغییر او تبدیل کېدو نو په ماش کې څه خاص بدلون نه راتللو خو یو څه امتیاز یې ورته کولو دا زر روپۍ چې هغه استاد لپاره هېڅ شی یو کال دوه کال درې کالو کې زر روپۍ چې ماش کې تفاوت چندان اغېز نه کولی دی په اقتصادي وضع
او اوس د ښوونکي بس هماغه شپږم بس دی ک ارتقا کوي بیا د کلونو په تیرېدو
استکا کوي کله ترې دو بیا څه دریم بس ته چې راشي دریم بس په حساب باندې چې یو پنځه ښکاله تدریس وکړي دریم بس ته لیا راشي او یو نو وروسته بیا څه موفق رتبه ده بیا نظر په سین څه چې څه پنځه څه پنځه شپې ته ورسي استقامت ته څه کوي استاد
بله یعنی خون کې به پنځه ویس کاله تدریس کوي فکر وکړو کې اوکاس پنځه ویس کاله نه کې تدریس شروع کړي نو پنځوس کلن کېږي بچ دای به دریم بس ترازی یعنی یو څه به مارچ خکېږي په هر حال خبرې مو په زړه پوری دي د دې ور دي چې ډېری ووري دل شي موږ هڅه کوو چې دا خپل بحثونه د خون کو پښون باندې نور هم متمرکز کو راځي مخېلې چې تاسو سره خبرې ورسو پات ورسو دا بس لګ لګ زړه ټول کو څه کول په کار دي خپل لاندې سپارښتنه کې وای د خون کې د ژوند د خکولو لپاره د خون کې د اقتصاد د خکولو لپاره د دې لپاره چې خون کې کله په سبا ورځ باندې ځي خونځي ته ټولګي ته په خځه ذهن سره په خا انرژي سره په مثبت انرژي سره دای خونځي ته نه وځي د دې لپاره باید یو څه کارونه وشي دولت هم یو څه کورنۍ داندې باید په غاړه واخلي ټولنه هم یو څه کورنۍ داندې په غاړه واخلي او نړیواله ټولنه او موسسه هم د یو خون کې نظر استاسو تجربه سره څه وسی ترڅو د افغانستان په ټولنه کې د خون کو ژوند خسي او د خون کو د ژوند خ کېدو سره به لشکره چې د هیواد ژوند هم خ کېږي د هیواد راتلونکي هم خ کېږي ځکه خو خون کې انرژي لرونکي خون کې به تکړه او انرژي لرونکي زده کوونکي هم روزي اما لبد مرغه کچیرته خون کې انرژي ونه لري خون کې تحرک ونه لري نو په تدریس کې به هم تحرک او انرژي موجود نه وي سپارښتنې او لاندې خبرې به مصیبې په پای کې
نو که څنګه د نوبل دین سره ورکړل شي ویل کله چې استاد ته پنتیا قائد نشي او استاد اقتصادي ستونزې په نظر کې ونه نیول شي نو استاد به څنګه وکولای شي چې یو استاد چې قرضدار وي د دکان نه نانوایی نه همدارنګه کور د کرایه مصرف او د اولاد د روغتیا او د جامو او د لباس د وړتیا ونه لري او هغه پوره نشي کولای نو استاد به څنګه وکولای شي سبا پریشان ذهن او مات سره سم کې ودرېږي او شاید نه دغه موضوع صحیح ده کارداد چې استاد ژوند ته ډېر توجه وشي بخصوص دغه مالي برخې ته یې باید توجه وشي او څه یې په دغه اړه باندې کار وشي ترڅو استاد وکولای شي خپل تدریس په ښه توګه سرته ورسوي دولت باید خاص توجه ورته وشي او په فرق یا توپیر ورته قایل نه اوسي یعنې ټولو ته په یوه سترګه وکتلی څه معاشي مامور ته ورکول کېږي کوم تقدیر چې مامور نه کېږي باید استاد هم تقدیر شي او استاد وکولای شي ترڅو پورې راتلونکی نسل څه ورځي او څه کومه ولر شي وطن
کور ودان ډیره ډیره مننه خغلی وفی الله عابد په کابل کې د خوانځي استاد ستاسو له ګډون او له حضور نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه اوري ل بده مرغه چې موږ بل میلمنه په کابل کې یو استاد نادیا محمدیار خبرونه سره وصل نشو د تخنیکی ستونزې له کبله خو دلته زموږ همکار اسمت ساروان له دغه خبرونه وړاندې لیو لیکوال عبدالهادي مجرو سره خبرې کړي هغه هم تقریبا خون کې ته ورته داند پر مخ بیا یې ژباړې کوي دا چې دغه د ژوند رنگونه وهڅ څنګه دي هغه به له اسمت ساروان سره د عبدالهادي مجرو په دې تفصیلی مرکه کې وورو
نمړې دا وایس چې ولیمو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنې خاطرې څخه راپیل کړو زه ډېر وړ کوم پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم د دري ژبو سره ولد سوم نو بیا ما په دغه کتاب کې د یو د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په دغه بحث کتې نو مات ډیر جالب وو زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب نه ما تر ژباړلې وای زه په دا ژبه پوهېدلی او داسې وو چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای زه زما مرسته کړی وای زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم بیا چې کله زه غټ سوم عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله نو د کتاب په ماهیت پوسومه نو می بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړ
اول مکم کتاب وشپړ
اول می د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل فکر کوم 2010 پیل بوچ خلاص ول البته تر اوسه نه د چاپ ژباړه
ولې نه د چاپ خو ډیر مهم اثر هم دی
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلې دي تر اوسه پورې
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلې دي مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا یو نیم سل یا یو سل و درو پنځوس مقالې ژباړلې دي علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه هم چاپ ژباړلې دي
بله او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړې نه دي مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت یې غوښته چلی زه وژباړم هغه ته ورکم هغه آنلاین په انټرنیټ کې خبري مقالې خو چاپ شوی نه دي البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوی دي
نور مې اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي
ما خو په مجموع کې دغه سي پټیاله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دی په دري باندې زه دا ټول ژباړم البته که ژوند درا سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکړي او همت راکړي نو زه د ټول آثار ما دا سیره د کړې چې د آثار څخه تر هغه چې خلاصيږي یوې خاتم ونظم د ټول ژوند ټول ژوند را وژباړم پښتو ته
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما د 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلی دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچېری د چاپ د اراده سود کېدلای شي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول شي دا بیرته ماته لسی زموږ ته طرفه، او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز لخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلای شي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي. اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول. یو بل چا هم شاید لګولی دی
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې وو چې انټرنیټ دی وي. او په 2008 کال کې یادی داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغه سمې فیسبوک وپیژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی وو. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس د پاره په کار داده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یو نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېره علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اړکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما له اړخه چاپ شوي دي ژباړې، د هغه یو تاریخ افغانستان د راسری ګورګانیان هند ما چې ژباړلی دی، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سره ماته داسې معلومه چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2018 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي. څوک چې یو شی وژباړي نو ډیر څه په ذهن کې پاتې کیږي. کوم اثر تاسو په نظر ډیر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډیر زیات مهم در تشکر شوی؟
د علامه حبیبي اثر د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي، د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو یو ټکولی کې دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد دی یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی، وروسته نه په ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی، دا خو یې تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو کې هر موضوع راواخلو، مثلا کومه د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې موږ هغه مهال سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکل کل د ملګرو سره وام د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي. او که پر ژبو ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر 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 جالب اثر لیکلی دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکره لکه تذکره الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه څه کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې وو اصطلاح کاری جو ای گاډ گیفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شوبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور سیاست تاریخ ورسې کې پر سیاست باندې راوخو. ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ کسم په دالم حبیبي سره کوټلې نه دي، سره دغه کړې نه دي، فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړې دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه ما راوخستل، چاپ م کړل، د سره ژوند ملګری نه وکړې، د ژوند ورسره هغه یاداشتونه دغه سپاته و. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې ماسر تاریخ به چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه چې دا د ماسر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي، 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څوک څه نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 70 سلنه وژباړي. څوک چې نیکي څومره وخت پې لګوي اوس کراشو تاسو ژوند ته چیرته زیږیدلی یاست؟ مکتب چیرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم، په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټ ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډیره مې زده کړي غیر رسمي د پلار څخه کړي دي، مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلې ده البته د غټوالي وروسته ځو راځو، د هر وخت ځو. د اوسې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسې پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته وایي، انسان په ژوند کې لاجبو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان په څه کله ورپیادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي. خو د نور خلکو لپاره ممکن جالب شي دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه لمړی به دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هیڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب یې چاپ شوی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب پښتو او د غزنی لوی کانده وړه مجله وه دا چې چاپ سو. زه په هغه دکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرې خوشحالۍ چې هیڅ مې فکر نه سو کولای. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې رالی. دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بې حده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری ته چاپ شوی دی. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتم کاتو اوشتم تاریخ د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ شوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخښي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوي چې ورلم هېڅ شی نه. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې څه وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه وویل شی نو چې کتاب نو چاپ ولې تاسې وربللې؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب دپاره بودیجه د طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کی. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستی، نو هغه زما په واک کې چاپ و، چارې ټول شان زما په لاس کې.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کرج منه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، د خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولای سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپېد علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو کتاب چاپو، نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم، دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه یاد کوي کېدای شي دا اوس وس یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي، چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي، تازه به په دری ژبه د نومونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنری هود تیموریان خط و نوشته های کهن افغانستان مادری زبان دری دا نومونه خو می زین ترغلی دا کتابونه دي چې نا چاپه دي جوړل سوی دي نا چاپه دي او چاپ سوی چې دي د افغانستان تاریخ دراسري ګورګانیان هند طبقات ناصری پښتو د غزنی لوی کان د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دا چاپ سوی دي دا څلور کتابونه
او څه فکر کوئ چې څو کتابه لا پات دي چې ل دري نه دي پښتو ته اړول سوی
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی اله پاته وي چې په دري ژبه لیکل شوي. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص به کړي پوره به یې کړي نو به یې د ځان سره یاداشت کړي. هغه کتابچه یې زه لرم. د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نشته چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په د ده په نوم چاپ شوي خپاره شوي مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی میلمه سره خواله اوري زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبی په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسې وینئ؟
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته ملت ته د یو متوالی د یو والی د کرکې او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبی په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسې د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو د ټولو ملتو د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او د ژبني کرکې او دا شان له منځه یوسي. د علامه حبیبی آثار دغسې یو لنډ پیغام که زه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډېره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک.
دا اوس موږ میلمه عبدالهادي مجروح.